السلام علیکم د ازادي رادیو دا خبری سات ز رضوان مراد وړاندې کوم په دې او ساته خبرونه کې را سره تخنیکی چاره طاهر روخان پر مخ اوړي او په کې اوري چې ولسمشر اشرف غنی نن په آذربایجان کې د هیواد د چارواکو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې. په ملګرو ملتونو کې د برطانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات د راوستلو یوازینۍ لار ده او د هلمند ولایت شورا وایي چې د هلمند له څوارلسو ولسوالیو څخه په پنځو کې سخت جګړه روانه ده. تاسو زمونږ غږله ازادي رادیو اوري د دې موضوعاتو تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي. فرشته د نړۍ په خبرونو کې کوم مهم خبرونه دي؟
د نړۍ په مهمو خبرونو کې یو مهم خبر له افغانستان سره تړلی خبر دی. هغه دا چې امریکایي پوځي بو برګډال بچی په افغانستان کې 15 کاله له طالبانو سره سیرو او بیا د ګوانتنامو د 15 بندیانو سره تبادله سو. نن یو بیا د امریکا په شمالي کارولینا کې د امریکا د پوځ په محکمه کې حاضریږي او کچېرې د مجرمو پیژندل سي چې له پوځه تښتېدلی او د دښمن په وړاندې په مبارزه کې غلطي کړې ده، نو شایي په عمر قید محکوم سي. بل خبر د عراق څخه دی چې وای عراقي ځواکونو نن د رمادي شهر په مرکز کې د دغه شهر د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړی او په دغه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. رمادي د می په میاشت کې سقوط وکړ او د اسلامي دولت یا داعش وسلوال ونی. خو اول د افغانستان کورنی خبر ناورو.
بله، مرزی احمد زید افغانستان د دې سات مهم کورنی خبر ناورو نکوي.
د مهم خبرنو سرټکی ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم د جمعې په ورځ کابل ته راشي. بریتانیا خپل یو شمیر سرتیري هلمند ته استولي او د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. پوره خبرونه ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د جمعې په ورځ کابل ته راشي. انډین اکسپرس ورځپاڼې د هند بهرنی چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې مودی به کابل ته د سفر پر مهال له افغان حکومت سره یو ځای د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ هم پرانیزي. ویل کیږي چې د ملي شورا پر دغې نوې ودانۍ چې د هند لخوا جوړه شوې 90 میلیونه ډالر لګښت راغلی دی. د هند په مرسته د ملي شورا د نوې ودانۍ د جوړېدو چارې په 2001 میلادي کال کې پیل شوې وې او ټاکل شوی و چې د 2011 کال تر پایې د جوړېدو چارې بشپړې شي، خو له ټاکلې مودې څلور کال وروسته دغه چارې بشپړېږي. بریتانیا ویلي چې خپل دیرش سرتیری د افغانستان هلمند ولایت لیږلي سو هلته په جګړه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. د بریتانیا لندن ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې د بریتانیا دیرش هوایي او شپېته تنه نور ځانګړي ځواکونه هلمند ته تللي سو افغان ځواکونو ته مشورې ورکړي. دغه ورځپاڼه د بریتانیا د دفاع وزارت له قوله وایي چې دغه ځواکونه به په مستقیم ډول له مخالفینو سره په جګړه کې ونډه ونه لري. په افغانستان کې د بریتانیا جنګي ماموریت تیر کال پایته ورسید، خو لا هم په دې هیواد کې نږدې 450 بریتانوي پوځیان د روزنې او ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسل جنرال محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
دماغ کماندو خاصو قطعاتو محلتا استا هلمند فعلا دمونگ د اردو تر کنترول لانده دی. مونگ پا هلمند که پا سنگین، خانشین او نور زایو که سا اردو نلرو.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د افغانستان لوی سرنوالۍ وایي چې د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې د یوې کورنۍ د اتو غړو د وژلو د پیښې په اړه 15 تنه تورن کسان نیولي دي. د لوی سرنوالۍ ویان بصیر عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې یو باصلاحیت پلاوی ټاکلی سو دغه پیښه په جدیت سره وڅېړي.
چې د افغانستان د لوی سانوال لخوا با صلاحیت هیئت ټاکل شوی ده چې دا هیئت مکلفیت لري چې دا موضوع قانوني همه جانبه وسیری او نتیجه د افغانستان لوی سانوال ته رئیس جمهور ته او ملت ته وایي.
صبر از وړاندې د ننګرهار په بیسود ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوالو د یوې کورنۍ اته غړي ووژل چې یو دوه میاشتنی ماشوم هم پکې شامل و. دا کورنۍ خبرونه بهرني خبرونه به زموږ همکار تاسو وړاندې کړي.
اوریدونکو یو اور بیا سلام، زه فرشته جلال زیم په مکرې دې سات نړۍ مهم خبرونه ته. امریکایي پوځي بو برکار بچی په افغانستان کې خپل پوسټ وټلی او ډیره مدله طالبانو سره سیرو نن په شمالي کارلینا کې د پوځ محکمې ته ودرولسي. د امریکا د پوځ په وینا بو برکار بچی 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل، له پوځي خدماته د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری برکار په محکمه کې مجرم وپیژندل سي، د دشمن په وړاندې په مبارزه کې د غلطۍ له امله په عمر قید او له خدمت د تیښتې په جرم په 15 کاله باندې محکومېدل شي. بو برکار په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړي دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مایکل مولن نن وویل چې د جنوري په میاشت کې به د سوریه د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولن نن خبري اعلان ته وویل چې دا خبرې په سویس کې کیږي، خو دقیقه نیټه یې نه ده څرګنده کړې او نور جزئیات یې هم نه دي ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د بهیر د پیل غوښتنه ملاتړ وکړ. په سوریه کې د بحران په اړه د خبرو دوه مخکنۍ دورې د بشار الاسد د برخلیک په اړه د مخالفتونو له امله ناکامې شوې. په سوریه کې له تیرو 15 کلونو راهیسې جګړه روان ده چې له امله 2.5 لک کسان وژل شوي دي. عراقي ځواکونو نن د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د اسلامي دولت یا داعش پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د عراق د انبار ولایت مرکز رمادي د روان کال د می په میاشت کې سقوط وکړ چې د عراقي ځواکونو لپاره یو ستر شکست و. د عراق د پوځ د تروریزم ضد څانګې ویان نن وویل چې ځواکونه یې د رمادي په مرکز کې د دولتي ودانیو په لور د پرمختګ په حال کې دي. صباح النعماني وویل چې د عراق هوایي ځواک هم په دې عملیاتو کې دوی ملاتړ کوي. د بوسنیا پولیسو نن خبر ورکړ چې لږ تر لږه 11 تنه مشکوک کسان یې د اسلامي دولت یا داعش سره د ارتباط په تور نیولي دي. دغه کسان د بوسنیا پلازمینه سرایو کې نیول شوي دي. د بوسنیا د بوسنیا کروات خود مختار سیمې د پولیسو یو ویان نن ویل چې دا مشکوک کسان په دې تور نیول شوي دي چې په سیمه کې له تروریستي فعالیتونو سره د ملاتړ لپاره مالی مرستې راغونډولې او د داعش لپاره خلک جلبول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې د روانو بحرانونو په اړه مختلف نظرونه او مخالف دریځونه لري. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي، خو سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسین جابر انصاری پر نوویل د سعودي عربستان نوی سفیر به ډېر ژر په تهران کې په کار پیل وکړي. او اوس په زمام کار سباون کاکړ د افغانستان د ځینی ښارونو د هوا د حالاتو په اړه معلومات درته وړاندې کړي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان براګوي د تودوخې لوړ درجه 11 ټیټه منفي درې، کندهار اسمان شین د تودوخې لوړ درجه 12 ټیټه صفر، هرات اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 8 ټیټه منفي 8، غزنی اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه 1 ټیټه منفي 2، بامیان اسمان براګ د تودوخې لوړ درجه منفي 2 ټیټه منفي 19، او په بدخشان کې باران وری د تودوخې لوړ درجه 0 ټیټه منفي 8.
تاسو د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. ولس مشر غنی په آذربایجان کې دی او نن د دې هیواد له مشرانو سره د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې ترسره کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانی سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات دراوستلو یوازنی لار ده. د هلمند ولایتي شورا وایي چې د هلمند له 1416 څخه په 15 کې جګړه روانه ده، خو د دفاع وزارت وایي چې د هلمند د امنیت د ټینګښت لپاره تازه دمه عسکر لیږل شوي دي.
کماندو او د خاصو قطعاتو هلته استا هلمند فعلا د مونږ د اردو تر کنټرول لاندې دی.
دا قومونو سرحدونو چارو وزارت د هیواد لمیشتو قومونو غواړي چې د ټاپې د پروژې لپاره کول سره لازمه مرسته وکړي. ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته سفر وکړي. او د هموري چې د مشرانو جرګې او شمیر غړي دا کوي چې مشکوک هلیکوپترو د سه شنبه په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې نامعلوم وسلوال کوس کړی دی.
تیره شپه د سره رود ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تایری کې ناسته آلتای ځای شان کاټه کړه.
دا خبرونه په دوهمه برخه کې په هلمند کې دروان امنیتی وضعیت او دغلت دروان چوکړو پړه یو ګرځې میز لرو. دا ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په اف ام سل اشاریه 15 سپا په صفا ډول واوري. ولسمشر غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له چارواکو سره د اقتصادي همکاري په برخه کې خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د وین مرسیال خیر الله آزاد د دې مطلب د څرګندولو ترڅنګ وایي چې د اقتصادي همکاري او د تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ به ولسمشر غنی د افغان امنیتي ځواکونو د روسلو په برخه کې هم د یاد هیواد له مشرانو سره خبرې وکړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان هم د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې ډېر مهم او ګټور ګڼي. اجمل تورمان پر رپورټ لري.
د آذربایجان پلازمینه باکو نن د ولسمشر غنی کوربنه ده او د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ولسمشر له دغه سفره په اقتصادي برخه کې د ګڼو لاسته راوړنو تمه لري. په دې اړه د جمهوری ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې په دغه سفر کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره سلاکار شاکر کارګر، د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د مالی بهرنیو چارو قانونو ترانسپورت اوبو او برېښنا خار جوړونې فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو وزیران د ولسمشر غنی ملګرتیا په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د وین مرستیال خیر الله آزاد د سه شنبې په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل ټاکل شوی چې په دغه سفر کې افغان ولسمشر له خپل آذربایجاني سیال سره د دریو اقتصادي تفاهم لیکونو د لاسلیک ترڅنګ د یاد هیواد لخوا د افغان ځواکونو د روزنې په برخه کې هم خبرې وکړي.
په دغه سفر کې ټاکل شوی چې افغان حکومت له آذربایجان سره درې تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې د افغان ځواکونو د روزنې او دغه شان په اقتصادي برخه کې دي، خو تر ډیره بس د لاجوردو د لارې په بیا رغولو وی چې افغانستان له دغې لارې ګرجستان او اروپا هیوادونو ته ترانزیتي دهلیز پرانیزي. د آذربایجان تر سفر وروسته به ولسمشر انقره ته ولاړ شي او د هغه هیواد له چارواکو سره به هم خبرې وکړي.
د ملي وحدت د حکومت د کال لپاره تر اوسه ولسمشر منځنۍ اسیا او اروپایي هیوادونو ته څو ځلي سفرونه کړي دي. چین ته د سفر او د اقتصادي تفاهم لیک د لاسلیک ترڅنګ څلور اروپایي هیوادونو ته د ولسمشر سفرونه او د فرانسې، جرمنی او ایتالیا د اقتصادي همکارۍ ژمنه د ولسمشر غنی نورې لاسته راوړنې ګڼل کیږي. قزاقستان، ایران او ترکمنستان ته د ښاغلي غنی سفرونه او د اقتصادي همکارۍ د تفاهم لیکونو لاسلیک کول او اوسې آذربایجان ته سفر افغانستان سره د سیمې اروپایي هیوادونو د اقتصادي همکارۍ نوې باب بلل شوی دی. خو دغه سفرونه د افغانستان لپاره څه اقتصادي ګټې لري؟ د اقتصادي چارو کارپوه حسیب الله موحد د سیمې هیوادونو ته د ولسمشر غنی سفرونه ډېر مهم ګڼي، وایي چې د افغانستان او د سیمې د هیوادونو د تفاهم لیکونو د عملی کېدو لپاره باید لازمي هڅې ترسره شي.
د جمهور سفرونه چې کوم په منطقوي لحاظ او په جهاني لحاظ ترسره کوي، دا ډېر ښه دي چې مخکې له مخکې افغانستان په خپل په منځ کې خصوصا د شورا نمایندګانو ته د قراردادونو متن دیتا وسپاري چې دوی خبرې وسره وکړي او دوی یو ښه تصمیم ونیسي، ځکه چې نفس د دې قراردادونه او د روابطو ښه دي، خو چې په متن چې ملت د افغانستان خبر شي او دوی ښه غور ورباندې وکړي
تر دې د مخ افغان حکومت ویلي چې نړۍ د هیوادونو په کچه یو اجماع جوړ شوی چې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا د دې اجماع یو برخه ده. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی په نږدې راتلونکي کې ترکیه ته هم سفر وکړي. د اقتصادي چارو افغان کارپوه تاج محمد اکبر وایي دغه سفرونه به هغه مهال د افغانستان لپاره ګټور وي چې ولسمشر غنی په افغان ادارو کې فساد له منځه یوسي او له دې سره به د افغانستان اقتصادي اړیکې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره رنګ واخلي. په ورته وخت دغه سفرونه له امنیتي نظر هم د افغانستان لپاره مهم ګڼل کیږي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون رسیال عبدالحی اخونزاده وایي چې دغه سفرونه د اقتصادي ګټو ترڅنګ د افغانستان پر امنیت او له کابل سره د سیمې د هیوادونو د سیاسي همکارۍ په پراختیا هم خپل اغیز لري.
و امریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې دی او د دې هیواد له مقاماتو سره د اقتصادي همکارۍ په برخه کې خبرې کړې دي. پا په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې دایمي ثبات دراوستلو یوازنۍ لار ده. د چین استازي هم په دې باور دي چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه یو پریکړه لیک هم تصویب کړ چې پر اساس به پر طالبانو لګول شوي بندیزونه پر ځای پاتې وي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تېره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي وویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ریکرافت وویل که څه هم چې روان میلادي کال په افغانستان کې لوی امنیتي چیلنجونه او ستونزې وې، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونو وښودله چې هغوی د داسې چیلنجونو د مقابلې توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غني او اجرایه رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانیې استازي ویل د دې پروژې افتتاح وښودله چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ریکرافت یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانیې د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونه وکړه. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي وویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین دغه راز پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله من دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دا هلمند ولایتي شورا مشر وایي چې د هلمند څوار لسول سلوي څخه په پینزو کې جګړه روانه ده، خو پر وړاندې د ده په خبره لازم اقدامات نه کیږي. د دې شورا رئیس کریم اتل د سه شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې که د هلمند جنگ ته تدابیر ډیر نه کړی شي، دا ولایت به په بشپړه توګه سقوط وکړي. خو د دفاع وزارت وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر لیږلي او ډیر ژر به وضعیت تر کنټرول لاندې راولي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
د کندوز ښار د لنډمهاله سقوط څخه درې میاشتې وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانې جګړې ته پاملرنه ډېره نه کړي، دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم اتل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیاته اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسیږي، دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په پنځو ولسوالۍ کې او همدارنګه د ښار په څلورم اوزې باندې جګړه روانه ده. هره ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخت خرابوي، نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي. دا جګړه به رسیږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کړي.
ښاغلی اتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موسی کلا، نوزاد، مرجی او سنګین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال ولی محمد جان رسول یار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنګین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند افغانستان یو لویو او ستراتیژیکو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې که دا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید، بیا نیولی خوب، خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي، وایي چې هغه ولایت ته کافي اکمالات لیږلي دي. د لوی درسیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د هلمند د وضعیت په اړه وویل چې دا ولایت
ولایت تر کنټرول لاندې دی.
فعلاً جنگ تحت کنټرول است. اکمالات از
طریق اوس مهال جنگ تر کنټرول لاندې دی. د حواله لارې اکمالات شوې دي او د امنیتي ځواکونو روحیه خده. موږ اوس په نورو لارو هڅه کوو چې د وضعیت د لاخه کېدو لپاره سهولتونه رامنځته کړو. یو شمېر کمانډو ځواکونه هم د هلیکاپټرو په واسطه هلته کوز شوي دي. اوس په خپله په سنګین ولسوالۍ کې او د سنګین په ښار کې ملي اردو حاکمه ده. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسؤلین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د قاطع ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پر مخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوری شته خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره قینات ور دي. زمونږ تمرکز د قلو اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې وډل ځواکونه یې د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او پکې چې چنی یا غور پاکستانی او عرب جنګیالي جنګیږي.
پروان خبری سات کې وړاندې اوري چې د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو څخه غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. دا هم اوري چې د مشانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د سه‌شنبې په شپه د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ځینې جنګیالي ښکته کړي دي.
تیره شپه د سره رود په ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه تیاري کېناستې هلته یې داعشان ښکته کړه.
دا هم اوري چې د هند صدر اعظم راتلونکو څو ورځو کې کابل ته رسیږي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ به چې هند جوړه کړې ده پرانیزي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د هیواد له میشتو قومونو غواړي چې د ټاپي د پروژې له پلي کېدو سره مرسته وکړي. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل د سه شنبې په ورځ په کابل کې د قومي شوراګانو د مشرانو په غونډه کې ویل چې د دې پروژې پلي کېدل د هیواد ثبات، اقتصادي وده او پراختیا تضمینوي او پکار ده چې قومونه ملاتړ وکړي. د قومي شوراګانو مشرانو ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به لازمه همکاري کوي. تفصیل له خان محمد سیند څخه اورو.
که څه هم افغان حکومت په خپله خاوره کې د ټاپي پروژې د پلي کولو لپاره د امنیت ډاډ ورکړ، خو د قومونو او سرحدونو چارو وزارت په هیواد کې له میشتو قومونو غواړي چې د دې پروژې په بشپړولو کې دی د امنیتي ځواکونو تر څنګ ونډه واخلي. په دې مناسبت د سې شنبې په ورځ په کابل کې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو د قومي شوراګانو د استازو یوه غونډه جوړه شوې وه. د قومونو او سرحدونو چارو وزیر ګلاب منګل وویل چې د ټاپي د پروژې پلي کېدل په هیواد کې د ثبات، اقتصادي ودې، پرمختګ او پراختیا ضمانت کوي او قومونه ته پکار ده چې له بشپړولو سره مرستې وکړي.
د دې هیواد په ملي، سیاسي او اقتصادي برخلیک کې د قومونو او ولسي جوړښتونو ونډه د ملا د تیر حیثیت لري. زموږ هدف دا دی چې د نظامي ځواک او د نظامي قوت تر څنګ دا پروژه په قومي حمایت کامیابۍ ته ورسوو. موږ باید خپل خلک او ولس په دې متعقین کړو چې دا د ولس ملکیت دی، ولس به د خپل مال ساتنه کوي.
د ټاپي د پروژې کار چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هندستان ته لیږدوي، تېره اونۍ د څلور وړو هیوادونو د مشرانو لخوا د ترکمنستان په مری کې پیل شو. د دې نلیکې اوږدوالی 1300 کیلومتره ښودل شوی چې شاوخوا 250 کیلومتره یې د افغانستان له خاورې تیریږي. چارواکو دا هم وویل په دې پروژه به د آسیایي بانک شاوخوا 10 میلیارد ډالر ولګیږي او د 2013 میلادي کال تر پای پورې به بشپړ شي. د قومونو او سرحدونو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دې پروژه کې به لسګونو زرو افغانانو ته د کار زمینې برابرې او حکومت به ځینې هر کال څه باندې 400 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي. یادنه لیکه به د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو څخه کویټې ته ولیږدیږي. په غونډه کې راټول شوو قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د دې پروژې له پلي کېدو سره به هر ډول مرستې وکړي. فراه ولایت د قومي شورا استازي انجینر عبدالکریم افضلی وویل
کوم وخت چې په افغانستان کې کوم حالت راځي چې دا غټه ټول خلکو ته وي، نو ټول خلک دا ملاتړ کوي. د دې ملاتړ لپاره د فراه خلک حاضر دي. زه ان شاء الله تاسو ته ډاډ درکوم د فراه خلک هم په دې باندې پوسټ ویسي. دا ملي پروژه یوازې د فراه د خلکو نه ده، خملاتړې د فراه په خاوره کې د دوی وظیفه او دنده.
همدارنګه د هرات ولایت د قومي شورا رئیس عبدالله هم ورته ژمنه وکړه.
بنده هم به نمایندگی از شورای سراسری مردم هرات به استان موقع مکان
زه هم د لرغون هرات د خلکو د سراسری شورا پاستازی توپ سل په سلو کې د دې پروژې ملاتړ کوم. زه باور لرم چې دا پروژه به ګڼو هیوادوالو ته د کار زمینه برابر کړي.
چارواکو دغه پروژه د افغانستان او سیمې د ثبات لپاره مهمه وګڼله او ویل چې له پلي کېدو سره به په ټوله سیمه کې اقتصادي او تجارتي اړیکې پراخ او افغانستان به پکې د جنوبي او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د یو مهم واټ په توګه ثابت شي.
د مشرانو جرګې یو شمېر غړي ادعا کوي چې مشکوکو هیلیکوپترو د سه شنبې په شپه د ننګرهار په سرورو دولسوالۍ کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش جنګیالي ښکته کړي دي. د مشرانو جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې دا ډول مسایل په جدي توګه وڅاري، خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې اړه دقیق رپورټ نه لري. قسیم سولمل پې رپورټ لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د مشکوکو الوتکو په واسطه د افغانستان خاورې ته د وسلوالو د انتقال ادعا کېږي. اوس د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي هم ادعا کوي چې مشکوکو هلیکوپترو د ننګرهار سرخرود ولسوالۍ ته د اسلامي دولت یا داعش جنګیالي انتقال کړی دی. سناتور جمعالدین گیانوال د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې عمومي غونډې ته په دې اړه وویل:
تېره شپه د سرورو ولسوالۍ کې په ننګرهار کې دوه طیارې کېناستې، هلته یې داعشان قطع کړه. باید دغه موضوع جدي وڅېړل شي. د هغه سره د امنیتي ارګانونو سره چې آیا دا واقعیت لري که نه لري، نو دغه ډېره مهمه موضوع ده.
د افغانستان مشران جرګه همداراز په ننګرهار کې د خلافت په نوم راډیو د فعالیت د بندېدو غوښتنه کوي. د ننګرهار یو شمېر اوسېدونکو او د والي ویان د توله خوږیاڼي هم له رسنۍ سره په خبرو کې د تور غره په لمنو کې له هلیکوپترو څخه د تورو کالو لرونکو وسلوالو د پلي کېدو مسله تایید کړې ده. له دې وړاندې د ولسي جرګې ځینو غړو ویلي وه چې مشکوکې الوتکې په ځینو ولایتونو له هغه ډلې بغلان او بدخشان کې وسلوالو ته اکمالات رسوي. پخواني ولسمشر حامد کرزي هم له دې وړاندې ویلي وه چې داعش ډله په افغانستان کې پیاوړی بهرنی ملاتړ له ځان سره لري. هغه مسله چې د دفاع وزارت یې هم تاییدوي، د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال جنرال مراد علي مراد د سه شنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې په سرخرود ولسوالۍ کې د الوتکو له لارې د داعش غړو د انتقال په اړه بېخبري څرګنده کړه، خو دا رد نه کړه چې ټولې وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیانو ملاتړ له ځان سره لري.
ما از پایین کردن داعش در ننګرهار
د ویموشته داسې راپور چې ننګرهار کې د داعش کښته کېدل تایید کړي نه دی وړاندې سوي، خو په دې کې شک نشته او موږ دا نه ردوو چې که داعش د طالب او یا هم حقانی په بشپړه توګه بهرنۍ ملاتړ له ځان سره لري. له دې مخکې په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان اف کیمپل ویلي وه چې داعش غواړي ننګرهار په سیمه کې د خپلو فعالیتونو په مرکز بدل کړي. د چارو کارپوهان داعش یوه نړیواله پروژه ګڼي چې استخباراتي کړۍ یې د خپلو اهدافو لپاره تمویل او تجهیزوي.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوې ده چې د هند صدر اعظم په نږدې راتلونکي کې کابل ته راشي او د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ افتتاح کړي. هندي رسنیو دغه ودانۍ د هند له طرفه افغانستان ته د ډیموکراسۍ یو سمبولیکا تحفه بللې ده. ویل کېږي چې د دې ودانۍ پر جوړولو نوي میلیونه ډالر مصرف شوي دي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندرا مودی د راتلونکي جمعې په ورځ د کابل څخه لیدنه وکړي او د افغانستان د نوي پارلمان ودانۍ افتتاح کړي. د انډین ایکسپریس په لیکنه د دغه ودانۍ جوړول چې د هند له طرفه افغانستان ته د دیموکراسۍ یو سمبولیک تحفه ده، تقریبا ساختماني چارې پای ته رسیدلې. د دغه پروژې کار په 2008 کال کې د هند لخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستۍ او همکارۍ د یوې نشانې په توګه پیل شو او د دې کال د دسمبر په وروستیو کې پای ته ورسېدې. ټاکل شوی و چې د دغه ودانۍ کار په 2011 کال کې تکمیل شوی وای، خو په تیرو څلورو کلونو کې درې ځله په ټاکل شوي وخت بشپړ نه سو. په دې وروستیو کې چې د هند د ښاري پراختیا او اداري خدماتو وزیر د دغه ودانۍ څخه لیدنه وکړه، دا تایید کړه چې د دغه ودانۍ 96% د جوړېدو کار بشپړ شوی. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دغه پروژې لپاره 45 میلیونه ډالر ځانګړي شوي وه، خو اوس معلومه شوې چې د دغه ودانۍ پر جوړېدو 90 میلیونه ډالر لګېدلي. د دغه ودانۍ په جوړولو کې د مغولو د وخت د ساختمانونو څخه الهام اخیستل شوی. د افغانستان د پارلمان نوې ودانۍ د دارالامان او ملکې د قصر ترمنځ موقعیت لري. دغه ودانۍ دوه سالونونه لري چې یوې د 294 چوکیو په درلودلو سره د ولسي جرګې لپاره او یو هم د یو سلو نوي چوکیو په درلودلو سره د مشرانو جرګې لپاره ځانګړي سوي. په دغه ودانۍ کې ځینې دفترونه، د کنفرانسونو اتاقونه، د ډوډۍ خوړلو سالون او یو سالون هم د رسنیو لپاره ځانګړي سوي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او راي د خبرونه نیمه تر رسیدلیو. فرشته جلال سید مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم نریندر مودی د جمعې په ورځ کابل ته ولاړ سي. د هند ورځپاڼې انډین اکسپرس نن د هند بهرنیو چارو وزارت ته یو چارواکي په حواله وویل چې نریندر مودی به په کابل کې د افغانستان د ملي شورا نوې ودانۍ چې د هند په مرسته جوړه شوې پرانیزي. د برتانیې حکومت وایي چې دیش عسکری د هلمند د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله دغه ولایت ته استولی دي تر څو د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. د برتانیې لندن ټایمز ورځپاڼې ویلي چې د برتانیې دیش هوایی او شپېته نور ځانګړي ځواکونه هلمند ته تللي څو د افغانستان ځواکونو ته مشوره ورکړي. امریکایي پوځي بوبرګډال بچی په افغانستان کې له خپلې پوستې تښتېدلې او ډېره موده له طالبانو سره سیرون په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي. د امریکا پوځ وایي بوبرګډال بچی 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل، له پوځي خدمت د تیښتې او له دشمن سره په مبارزه کې د غلط چلند په تور محاکمه کېږي او کچېر مجرم وپېژندل سي لشته لږه په یو مورد کې په عمر قید محکومېدلی شي. عراقي ځواکونو نن د هیواد د انبار ولایت د مرکز رمادي ښار د نیول لپاره پوځي عملیات پیل کړل. د رمادي ښار د روان کال په پسرلي کې د اسلامي دولت وسلوالو یاداش ونیو. د عراق د پوځ د تروریزم ضد ځواکونو ویان نن وویل چې د دوی هوایي ځواکونه د دغو عملیاتو ملاتړ کوي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د دفتر مشر مایکل مولنن وویل د جنوري په میاشت کې به د سوریې د بحران په اړه نوې خبرې پیل شي. مولنن خبریالانو ته وویل چې دا مذاکرې په سویس کې کیږي خو دقیقه نیټه او د دې خبرو ځای یې لا نه دی څرګند کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا څو ورځې مخکې په سوریه کې د رژیم او اپوزیسیون د استازو ترمنځ د سولې د بهیر د پیل غوښتنه ملاتړ وکړ. په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه له یو دیواله سره ولګېده او وورې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د هند امنیتي ځواکونو یو ویان ویل چې د الوتکه د هند سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې دران چې شرط در الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. او روسیه خبرداري ورکړ چې د نورد سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغو کېدل به د روسیې د بالټیک سواحلو ګاز جرمنی ته لالهژدولو څخه راوګرځوي او اروپا ته به تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر پرون په بروکسل کې وویل چې دواړه خواوې د دې پروژې په قانوني، تخنیکی، اقتصادي او مالی چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی.
وړاندې په خبرونه کې د هلمند وضعیت په اړه ګرځې مې زورې خلاحې مخکې له مرزي احمد څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ښځو د فوټبال سیالۍ په لړ کې سبا د آریا او عدالت ټیمونه د یو بل پر وړاندې لوبه کوي. دغه سیالۍ سبا یو بجه تر غرمې وروسته پیلېږي. د افغانستان د ښځینه فوټبال فدراسیون مسؤل زهره مهرین ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د کابل د کلبونو په ګډون په اونۍ کې درې ځلې ترسره کیږي. د دغه سیالۍ څخه هدف د ښځینه لوبغاړو د ظرفیتونو لوړول بوګوته شوی دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جام سوزکی سیالۍ په لړ کې د بنګلاديش پر وړاندې لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤل سید علي کاظمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د روانې پنځمې په ورځ د افغانستان پر وخت شپږ او دېرش دقیقې پیلېږي. د افغانستان فوټبال ملي ټیم له دوه ورځنیو تمرینونو وروسته هند ته لاړ سو د هند په سیالۍ کې ګډون وکړي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون رئیس سپ پلاتر او د اروپا د فوټبال فدراسیون رئیس میشل پلاتینی د اتو کلونو لپاره د فوټبال په برخه کې له فعالیتونو څخه منع شول. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا دغه اقدام پرون وکړ هغوی د غراز نقدی جریمه شوی هم دی. د فوټبال د اخلاقی کمیټه په خبرګون کې سپلا تر ننویل ک سم سمادن د سندول شوی خو د فیفا لپاره تل مبارزه کوم. د بلاتر او پلاتینی دند د اکتوبر په میاشت کې په فیفا کې د مالی فساد له امله د نوي ورځو لپاره وځندول شوی. خو دواړو تورن کسانو د فساد ادعاوې رد کړې دي.
په دې وروستیو کې د هلمند امنیتي وضعیت خراب سوی د ملي وحدت حکومت له جوړېدار وروسته د دې ولایت په 15 ولسوالۍ او د ښار په 14 امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده. د هلمند سیمه ییزو چارواکو اندېښنه ښکاره کړې او خبرداری ورکړی که مرکزي حکومت د یاد ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي نو امکان لري هلمند سقوط وکړي. ازادي راډیو په دې اړه یو بحث رابللی. په دې بحث کې راسره مېلمانه دي پولیسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالحی اخونزاده، د پوځي چارو کارپوه جنرال محمد یوسف زازای، او د ټلیفون په لیکه را سره په بحث کې ګډونوال دی د هلمند د والی ویان عمر ځواک. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. او زه هم رحمت الله افغان یم. ځواک صاحب، که د هلمند د امنیتي وضعیت وروستی معلومات راکړئ مهرباني به دې وي.
فعلا تاسو ته معلومه ده چې وسلوالو مخالفینو د هلمند ولایت په ځینو ولسوالیو باندې، چې په هغو کې د هلمند ولایت د ځینو ولسوالیو ساحې هم پکې شامل دي، تهاجمي حمله وکړل، چې په دې کې شمالي برخه او تر څنګ جنوبي برخه هم د هلمند شامله ده. تاسو ته معلومیږي وضعیت تر ډېره بریده اوس د نن ورځې نه چې معلومیږي یو څه نورمال شوی دی، او هغه ساحې چې دښمن ورباندې بریدونه کړي وو هغه تحت کنټرول دی. افغان امنیتي ځواکونو دي فعلا جنوبي برخې وې وسلوالو مخالفینو په خانشین، مرجی او نورو ولسوالیو بریدونه وکړل، چې خوشبختانه خانشین ولسوالۍ کې تر ډېره بریده هڅه وکړه چې ولسوالۍ ترن داخل شي او ولسوالۍ ته سکوت ورکړي. خو بیا هم افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې وپتل چې هغه ځای کې دفاعي سیستم وکړي او وروسته له هغه نه په خپلو عملیاتو سره نور هم ساحه پراخه کړي او بشپړه خانشین ولسوالۍ امنیت په خپل لاس کې ونیسي. تر څنګ یې فعلا په مرجی ولسوالۍ کې هم د افغان قوتونو لخوا عملیات روان دي، او تر څنګ یې تېره شپه په واشیر ولسوالۍ کې هم جنګ شوی چې تقریباً په تعداد د دوه نفره موږ افغان قوتونه ټپیان لري او وسلوال مخالفین هم تلفات لري، او د دې څخه دوه راډیو وسایط هم افغان قوتونو ته لاس ورلېدلي دي. خو فعلا وضعیت نسبتا دریو ورځو نسبتا دوه ورځو وړاندې د هلمند ولایت تر ډېره بریده ښه شوی دی، او هغه ساحې قطعي اندازه د قوتونه موجود دي خپل غواړي چې دفاعي حالات ته ووځي او ترجیح حالات ته ځان برابر کړي. سنګین ولسوالۍ کې هوایي حمایه د افغان قوتونو لخوا څخه صورت نیولی دی، چې په هغو کې هم هغه حالت چې دوه ورځې وړاندې وو هغه حالت نسبتا تر کنټرول لاندې نیول شوی، چې اوس کوم خاص مشکل نشته. دی د سنګین په ولسوالۍ کې د بازار او د ځینو ساحو څخه ولسوالۍ او د قمندانۍ باندې اندښتونه د دښمن لخوا څخه صورت نیسي. خو بیا هم فعلا په هغه اندازه چې وړاندې شوی وو او هغه مره مشکل دی. هلمند ولایت که چېرې یادونه وکړو یا ورته وکړو، نسبتا د څو ورځو وړاندې نه اوس یو څه تحت کنټرول نیول شوی دی.
اخونزاده صاحب، تاسو خپله د هلمند د ولایت یاستئ، ځواک صاحب دا خبره وکړه چې په هلمند کې امنیتي وضعیت له پخوا نه ښه سوی ده، د تاسو معلومات څه ښایي؟
زه فکر کوم تعدید وسلتم ډیر په لوړه کچه دی، او جنگ وسم په ډیر شدت سره په سنگین ولسوالۍ کې روان دی. چلته یو صرف یو قرارګاه د اردو چې ده هغه الته پاته ده، نور منطقه ټوله طالبانو په لاس کې ده، چې و د سنگین دا وس حالت چې ده وسم جنگ د یو ساعت لپاره ملته نه دی بند سوی، معنی وسم ادامه لري. او نور هغه مهم نقاط چې د اشاره ورته وکړل د والی صاحب ویان په نور نقطو کې وس جنگ ادامه لري، لکه د واشیر ولسوالۍ چې د مرجی ولسوالۍ ده او ناصراج ولسوالۍ ده او د خانشین ولسوالۍ ده، التم تر اوسه پسې جنگ بند سوی نه دی، التم وس تعدید وجود لري، التم وسم د طالبان د خاص عملیات تر سره کیږي، از موږ په زموږ امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې یا پر مرکزو باندې. زه فکر کوم تر اوسه زموږ امنیتي ځواکونه هیڅ پیشرفت په هلمند کې تر دا اوسه پسې چې موږ تای سره ناشته پیشرفت نه لري، او طالبان پرمختګ سو د غو د خاص پرمختګ سو دی، په لاره کې پرمختګ کیږي. نو تر اوسه پسې ام ایساب کوا او خارجان چلته یا دوه ګروپ چې کلی لیدي د امریکایان د خاص یا د برتانیې د خاص کوم ګروپ کلی دی، هغه هم تر اوسه پسې کوم اقدام تر اوسه نه دی کړی، ثانیته نه دی داخل سوی، او زموږ د امنیتي ارګانو سره وايي کومک وسره تر اوسه پس کومک نه دی سوی، چې مثبت تاثیرات ته غلري واقعا کچيري د کومک وکي کدا چې زموږ امنیتي ځواکونه پرمختګ وکړي. به دا غو کومک تر اوسه پس ز فکر کوم ناممکن وي چې پرمختګ په داسې شرایطو کې دا و چې هو وجود دی پرمختګ وکړي.
جنرال صاحب، د جګړې موسم پای ته رسیدلی ده، ژمی ده، طبعا په ژمي کې جګړې پای ته رسیږي. په هلمند کې لا جګړه توده ساتل شوې ده، څه علت چې په هلمند کې جګړه ورځ تر بلې زیاتیږي او قوي کیږي او تودیږي نورم؟
دا چې جګړه ولې په هلمند کې په دغو سړو وخت کې هغې پیدا کړی ده، شدت یې پیدا کړی ده، نه تنها په هلمند کې، نورو ولایاتو کې هم. چنان یو خو دا هغه ستونزې وې چې په د یولسو دولسو تر تقریبا د څوارلسو کالو کې زموږ حکومت جدي پاملرنه ورته ونه کړله، چې بلاخره هغه ستونزې باعث د دې کیږي چې دښمن نور هم جرأت او مورال پیدا کوي. بلې طرفه د حکومت بعضې کړنې هغه د سرتیرو د افسرانو په مورال باندې ډېر منفي اغېزې لري. دا د جګړې او هغه اساسي مسایل دغه دي. محلي ادارو کې خصوصا د هلمند ولایت کې ډېر زیات ناخوالې ورکې موجودې دي، ډېرې زیاتې ناخوالې موجودې دي. سیستم د امنیتي ادارو د موږ داسې جوړ شوی دی، داسې ترتیب شوی ده چې قمندان په خپل په سر دی، رئیس ارکان په خپل په سر دی، امر امنیت په خپل په سر دی، قمندان د قوردو پر خپل په سر دی. یعنی دا هماهنګي نشته. حتی اړوند ادارې چې هغه په وزارت سره لري هغه هم هماهنګي نه دي.
جنرال صاحب وایي چې هلته په د امنیتي ځواکونو ترمنځ سالمه همغږي نه ده موجوده. واقعا داسې شی شته چې هلمند کې سالمه همغږي نه موجوده او جګړه اوږده سي؟ مخالفان چې شمېر ډېر کم ده، د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې مقاومت وکړي او جګړه لا پسې توده کړي؟
موږ ولایت مقام چې تل هڅه کړې ده او په دې برخه کې تر څو هغه انتقاطونه او یا هغه مشکلات د باندې څخه په افغان امنیتي ځواکونو کې یا موجود دي او یا هم نور څوک یادونه کوي چې یا مهنګي نشته ده او یا په دوی مابین کې همغږي نشته ده. تل مو ټینګ د ولایت مقام خپله جناب والي صاحب په همدغه باندې دی چې تر څو که چیرې داسې یو شی د دوی په مابین کې موجود وي، دا له منځه باید جوړ شي. اوس هم د موږ تاکید په دې باندې دی، تل مو هڅه هم په دې باندې کړې ده، ځکه مخکې ده وکیل صاحبانو په جریان کې دي چې دغه څومره وخت راهیسې دغه ویل کېږي چې دوی تر مابین مهنګي نشته ده. هغه مسؤلیت چې ولایت مقام لري، هغه مسؤلیت چې خپله جناب والي صاحب لري، خپل مسؤلیت یې رفع کړی دی او دوی ته په هر وخت کې ویلي دي او تر دې دمه پورې موږ په وړاندې چې دوی خپل په مابینو کې ناست دي او یا هم په جنګ رهبري کوي، تر اوسه داسې شی موږ خپله نه دي لیدلي چې هغه د دوی تر منځ د هماهنګي نه وي یا د دوی تر منځ هماهنګي وجود ونه لري. موږ خپل مسؤلیت رفع کړی دی او تعقیب ولایت مقام ورباندې کړی دی او دا چې شاید ځینې مشکلات موجود وي، دا نه وایي چې سل فیصده دي په ځینو ځایونو کې مشکلات پرته وي. شاید مشکلات په ځینو ساحو کې موجود وي، خو د دې مشکلات د رفع کولو لپاره موږ مخکې هم تاکید کړی، اوس هم تاکید کوو او اوس هم په همدغه باندې مصروف یو چې خپله د نظامي ارګانونو په لاس کې چې خپله جناب والي صاحب دی ولایت مقام تل هڅه هم په همدې باندې ده چې هغه مشکلات د دوی تر مابینځ کې چیرې موجود وي او یا هم موږ په دې باندې پوه شو چې د دوی تر مابینځ مشکلات موجود دي، د هغوی د رفع کولو لپاره نهایي هڅه کوو. خو د هماهنګۍ په هکله باندې چې زه یادونه وکړم، که دغه مپورې خو موږ کوم داسې ټینګ یو داسې ټکی نه دی کیندلی او بیا هم که چیرې موږ ووینو خپل هماغه وخت کې د ولایت مقام له طریقه څخه چې خپل جناب والي صاحب په دې برخه کې د نظامي شورا رئیس دی هغه خپل حسد هیڅ وخت نه درېږي.
اخونزاده صاحب، کته ستاسو راسو هلمند ولې د جګړې ګرم مرکز ده؟ کوم عوامل دي چې وسلوال مخالفانو هلمند انتخاب کړی یوالته جګړه ګرم ساتلې ده؟
تاسو ګورئ خو په ټول افغانستان کې چې په دا تیر کال کې ډیر زیات جنگونه په ټول ولایتونو کې بزنه اکثر ولایتونو کې وسول، لکه د پاریاب ولایت، بیا بدخشان، بیا کندوز یا ننګرهار. د دې غټ عوامل اول درې څلور مهمه نقطې وي چې غواړم چې برغه ته اشاره وکم. بیا راسم هلمند ته یو نقطه مهمه دا و چې موږ کم داسې یو انتخاباتو لدلس تقریبا دوه کاله دوه نیم کاله زموږ ټوله سیاسیون نظامی او ملکی ټوله په انتخاباتو سره مصروف و او هیڅ امنیت خاص توجه ونه کړل چې په بنیادی کار ونه کړي چې په نیو کال کې په ګرمۍ کې به پر موږ څه حالت راځي دې ته یو خاص توجه ونه کړل، موږ دې مشکلات سره مخامخ شولو. او دوه موضوع دا و چې خارجان چې په کوټونه چې په دې په مهم ولایتو کې چلته تعدید ډیر زیات او په هغه کې الته وزور درلود، هغه ټوله ولایتونه د انتقال پروسه و چې هغه ټوله خارجان ووتله او دا غوسره ډیر په معلوماتو په ارشی باندې سمبال و او هغه په هوایي کومک باندې سمبال و، هغه یو خالیګار منسوله. دریم موضوع بیا تر هغه چې خطرناک ترینه موضوع هغه دا و چې داسې حکومت رامنځته شو چې هغه دوه حکومت دي، یا که درته وایم چې رهبران یا تر رهبران دي، او هغه دا خپل ډېرې منفي تاثیرات په ټوله عموما افغانستان کې پر امنیت باندې واقعا تاثیرات ځان سره درلودله، او زموږ پر سربازانو باندې، پر کم قمندانان چې د جنگ په ډګر کې جنګیږي، پر هغو باندې ډېر منفي تاثیرات ځان سره درلودل، او د دوی کشمکش چې دلته په کابل کې وو او دا اوس چېم جریان لري، تاسو وګورئ پر اساس جمهوري کې ډېر مشکل داخلي ډېر مشکلات سم موږ په ډېر مشکلات اخته یو، نو دا مشکلات چې پر ټول ولایتو تاثیر وکړي، او خصوصا هلمند، هلمند خو تاسو ته معلومه ده چې اول د طالبانو رژیم چې رالی، تاسو ته ټوله کپېګه درته وایلی سم چې 80% د هلمند څخه تشکیل و رهبري د هلمند په لاس کې وه، او هغه ټول افغانستان ونیو، بیا یو پنجشیر تاسو وګورئ د یو هلمند څخه ټول افغانستان اداره کوي، او تشکیل هم د ټول افغانستان د هلمند څخه کېدی، وخت کې چې په کندوز کې به جنگ کېدی یا بدلته په پروان ولایت کې جنگ کېدی، تشکیل به ټول اصلي رهبری بیم د هلمند و، او تشکیل به تجلبیزار کېدی، او د جنگ په ډګر ته به خلک راوسته کېدلم ټول د هلمند څخه.
یعنی خدای صاحب ته د فکر کې چې د هلمند کې د مرکزی حکومت ضعف او د هلمند کې طالبانو قوت د دې بایسوي ده چې هلمند کې امنیتی وضعیت خراب سي، او خو دلته جنرال صاحب کې بل ټکی ته اشاره وکړو کوم تاسو خو د سیول کېدل د افغانستان استخباراتي او کشمیر مال ارګانونو د سیول چې پاکستان غواړي چې د کوټه شورا یا طالبان چې په پاکستان کې دی هلمند انتقال کې اومدارنګ داسې ملکی کې چې ایران غواړي د ټاپي پروژه چې له هلمند څخه تیریږي نامنه په واسطه باندې مخه ونیسي، څومره دا دوه خبرې واقعیت لري؟
استخبارات یا د سیمې هیوادو هڅې د نن نه دي، دا تقریبا څلوېښت کاله کېږي چې ادامه لري، خو زه د یو نظامي افسر په صفت تاسو ته ویلی شم چې دا منطق د منلو وړ نه ده، او څوک چې کار کوي هغه پلمې د منځه وړي، او څوک چې بیا کار نه کوي هغه بیا پلمې کوي. موږ هر څه باید په دغو مسایلو باندې ورواچوو. ګورې زه یو نظامي افسر یم، زه چې د حکومت کړنې دغه ما مورال ولې ضعیفه کېږي، زه شجاعت لرم، زه مهمات لرم، زه وسلې لرم، زه هر څه لرم. د حکومت کړنې، د حکومت غیر قانوني کړنې، دا باعث کېږي چې زه د یو افسر رتبه افسر د افغانستان ما باندې تاثیر وکړي، او ما د مورال باندې تاثیر وکړي. زه حاضره یم چې خپل وطن نه دفاع وکړم، او کوم یې شپه ورځې کوم، مګم زه هغه شیمن نشته چې زه دښمن وځغلوم، زه امورال مثلا نشته چې دښمن زه تعقیب کوم.
ته بهرني عوامل کم بولی، داخلي عوامل
مطلق زه ردوم. زه ګوره زه اردو یم، زه نظم یم، زه استخبارات یم، زه وزارت داخله یم، زه حکومت یم، زه دولت یم، زه مطلق دا چې دوی هڅې کوي، مګم په دغه شان چې ما په هر څه باندې تاثیر وکړي، سبا ما ماشومان او ښځې د کور نه باسي در ځنه شم منلی.
ځواک صاحب، دا د موږ په بحث کې ګډونوال میلمانه جنرال صاحب همدارنګ عبدالحی اخونزاده صاحب تر ډېره زیاته پورې دا د جګړې عوامل کورني بولي نه بهرني، یعنی تاسو دوی سره موافقی په دې مسله کې؟ او بل هم دا چې یو بل سوال، تاسو له مرکزی حکومت نه د هلمند امنیتي وضعیت د کنټرولولو لپاره کومک غوښتي ده، او د دوی درته کومک رسولې کنه؟
بلې، مرکزی دولت سره موږ ځکه چې بره په حد وخت سیبانو په جریان کې چې د اوس نه تر اوسه روانه ده، بلکې ملک مخکې خپل خپل جنوالي سیب مرکز په سفرونه کړی چې په هغه کې د رئیس جمهور سره دی، او تر څنګ شورا عملیات سره وزیر وزیرانو شورا سره په دې کې ګډون کړی دی، او جناب رئیس صاحب خپله وعده ورسره کړې ده چې هلمند ته به په خاصو برخو کې او په ځانګړو برخو کې اولیت ورکوي، تر څو چې هلمند ته یوه خاصه توجه واوړي دوی، او تر څنګ یې په دوو برخو کې تر مخه امنیت کوي، چې د امنیت کومو ساحو کې چې وسله وال مخالفین تعرقات لري، او یا هم دښمن په کومو ساحو کې غواړي چې افغان امنیتی ځواکونو سره وجنګیږي، او یا صحیح تر کوشش لاندې ونیسي، هغه ځایونه په ټینګه حمایه کړي، او هغو ځایونو کې دښمن ته ماتې ورکړي، تر څو افغان قوتونه وتوانېږي چې خپل ساحې په خپل ولکه کې ولري. اوس نو څو ځلې وزیر صاحبانو هم هلمند ته شورا باندې ته راغلي دي چې سفر یې کړی دی، هغوی هم دغه وعده کړې دي، او همدغه موږ یوه خاصه توجه یې راړولې وه مخکې له دې نه چې هلمند کې داسې مشکلات پېښ شي. خو بیا هم یادونه کوم چې مشکلات شته، ستونزې شته، خو مرکز هغه هر چې موږ کومه غوښتلې په دې بریدې پورې د مرکز کوم مرحمت رسېدلی دی، مشکلات دي، مشکلات موجود وي، په لوړه سطحه به مشکلات وي، خو بیا هم د دې د رفع کولو لپاره په کافي اندازه هغه قوتونه چې موږ په هلمند کې لرو هغه کولای شي چې د هغوځینو کوم ځای کې چې تاروخات د دښمن وی هغه په خپل ټول کې ولري خو هم د دښمن په یو منظم شریکي جګړه کې چې یو ځل په یو ساحه باندې
په
بل ځای باندې برید کوي په دې اساس باندې د مرکز توجه مخکې له وخت نه چې تقریبا څو وخت کېږي اوس بیا هم سنګین جګړه کېږي او بیا هم په واشر کې جګړه کېږي هم یو زنبولي او بیا د افغان سیند چې
دوه بېرته راځو تاسو سره ګرځو
یوه توجه راولي ده خو بیا هم اوس هم مرکز واده کړي ده چې یوه خاصه توجه به هلمند ولایت ته راځي
ځواک صاحب وایي چې په هلمند کې همدغه ځواکونه چې پراته دي کېدای شي د دښمن مقابله وکړای شي او تاسو موږ ګورو هر وخت هم د هلمند امنیتي وضعیت په اړه باندې له مرکزي دولت نه غوښتنه کړې دوی وایي چې موږ ته کافي اندازه سرتیری رسېدلی دي تاسو خبرې سره موافق یې
زه اول دا شی وایم چې دوی سفرونه سوي دي موږ سال ځلي کړي دي په دې تاسو وګورئ چې هر څه سفرونه سوي دي د امنیتي ارګانونو دلته چې وزیر صاحبان کلیل دي شورا په تولاج تشریفاتي هلته یو غرمې ډوډۍ وخوري بیرته ماښام ته راستون شي هیڅ موږ دغه امنیتي ارګانونو لپاره چارواکي چي دي هغه هیڅ ولسوالۍ ته سفر نه دی کړی هغه پوستو ته سفر نه دی کړی چې دغه حالت څنګه دی هغه ته ورته وایي چې دغه حکومت وادتي ملي چې جوړ شوی دی تر دا اوسه په سنګین ولسوالۍ ته نه وزیر نه مینې نه د وزارت دفاع نه مساکلاته چا سفر کړی دی نه نوزاد چا سفر کړی دی نه خانشین ته چا سفر کړی دی نه مرجع ته چا سفر کړی دی صرف شورا کې تیاری سکشته چې هغه بیا یو لکه دی و میدان څخه بل میدان ته ولاړ شي هلته ډوډۍ وخوري تشریفاتو کې تا ورته دغه سي بته دغه کې تی ورسته پر کاغذو باندې خبري وسی برنامه جوړ سی او جلسه ونی ول سی پغه ورس بته دوی راځي کابل
یعنی امنیتی ځواک
هیڅ اقدام مثبت اقدام تل نه دی ګوره تاسو ګورئ دا وسلمن په څه حالت کې دی ولسوالي ټول د سکوت په حالت کې دی دوی د نه شو دوی غونډه د شورا امنیت سوي دی به له مشورو به له دغه کاغذونه د لیډ کیش د کیش د کیش یو مثبت اقدام تل په لمن کې نه دی سوي تر اوسه په سید امنیت تر وصول لپاره او هیڅ یو اداره قوي تصمیم وجود نه لري د لمن د جوړول لپاره زه فکر کوم چې دوی خبري دی لمن یو موضوع دا ده چې از موږ حکومت توانین لري په هلمند کې زور نه رسیږي د طالب مخونیسته یاو یا دوی غواړي چې د هلمند ولایت یو امتیاز غوندې او توپه غوندې طالبان ته ورکي چې هغه په سولې کې د ډیر قوي دریز څخه هغه موقف ونیسي او په سولې په خبرو کې یو ډیر په قوي توګه د سولې خبروسیه ته خره شامل سي دا معنی د هلمند سقوط کې ګوره که هلمند کچیر سقوط وکي دا معنی چې د سولې په خبرو کې کچیر طالبان ګډون کوي دا معنی ده چې طالبان ته باید په دې حکومت کې 50% واک غوته ورکول سي نو یا به د معاملې په خاطر د هلمند باندې په معاملې کې زموږ دولت یا کوم د سولې خبري زمرد همسایا واسر کړی دی دوی چې سعودي چې موږ ډیر نږدې سوي نږدې کېدل به دغه چې هلمند دوی ته په توفه کې ورکی او هغه به ډیر قوي موقف څخه په سولې کې وګډون کی بل موضوع د تشکیل موضوع چې تا ویل په هلمند کې اتل زره کلوردو دی او 12500 نظمی عامه پولیس او د سرادي پولیس یا مالی پولیس یا ملي پولیس دي تقریبا یو 2000-2000 تشکیل جوړوي په تشکیل کې موږ دغه لرو لیکن هلته حضور چې لري زپ په ډیر په دغه سره وایلی سم چې معلومات ډیر قوي معلومات لرم هلته به 50% د دې تشکیل ته حضور لري معنی چې 50% هلته حضور نه لري معنی اوس 2000 کې به هلته زه درته وایلی سم چې 12000 یا 14000 هلته نور ځواکونه وجود نه لري او هغه هم دا رقم زور تلری چې هغه هم داسې ته پرکسوي دي چې وخت چې مشکل پیښیږي پولیس سوي وای د تشکیل حضور د دې په تشکیل کې دی په هغه تشکیل حضور دلته غوونه نفر وجود نه لري دا ګره دوی د لاسې د اردو د لاسې اردو بیا وای پولیس کې مشکل دی ټول امنګم پولیس نه لري او د دوی په تشکیل کې مثلا سل نه پاره د تشکیل نه پاره ناشتي یو پر بل باندې پړیا چی وس او د اداره موږ د ملکی اداره دغه سي ده والي صاحب پر نظامی ارګانو باندې پړیا چی هغه دغه کې غپلاتې کړي توجه نه کوي خپل وظیفه پسې توګه هغه بیا سوي چې والي صاحب خپل کمزور دی خپل په کارو کې پاتې راغلي د مختنیس بیوالي صحیح رابرین لري
وکیل صاحب اورستي معلومات داسې دي چې د برتنوي سرتیری بیرته هلمند ته داخله سوي دي تاسو معلومات څه خي
داخل سوي دي هغه مخې د ټول د دوه میدان دي یو د خپل د شورا میدان دي چې تر اوسه په هغه الته د اکلیل دي او یو 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 ډویر میدان دي چې په ګرمسیل کې ته موقعیت لري او الته امریکایان دي او دوی چې کلیل دي شورا میدان ته کلیل دي خو تر اوسه مخکې ما اشاره وکړه چې زموږ د امنیتي ارګانو سره کوم همکاري نه ده کړې او یې همکاري او تر اوسه ثانیه ته داخل سوي نه دي کوم مثبت اقدام تر اوسه نه دي کړی د امنیت راوستل کی ځکه چې جنگ اوسم زور اخیستی او طالب پرمختګ کوي موږ امنیتي ارګانو کوم پرمختګ نه کړی نه دوی همکاري تر اوسه سره کړی. اوس به وګورو چې پاینده ورځ کې به چش کېږي. خو یو شی دی، تر اوسه تاسو وګورئ د مرکز څخه یو لوړپوړی چارواکی هلمند ته نه دی کړی چې د جنگ رهبري په لاس کې واخلي، د خارجانو هغه همکاري را جذب کړي، ځکه چې کچیرې وزیر ولاړ سي هغه کولی شي چې د خارجانو څخه ډېر جدي په عجلانه توګه کومک وغواړي. هلته تر اوسه نه یو مین تللی، نه یو وزیر تللی دی، او ولسوالۍ د سکوت په حالت کې دي. ټول
جنرال صاحب، بهرني ځواکونه تل په جګړه کې ډېر ګټور تمام شوي دي. کچیرې برتانویان بیرته ځي هلمند، هلته د جګړې کې ونډه اخلي، څومره ګټوره تمامېږي تاسو له نظره؟
ګوره، زه په کل کې ویلی شم چې نه تنها ګټور دي بلکې ناکام دي. ګوري، په څوارلسو کالو کې ډېر یو لوی قوت په افغانستان ته راغو چې بین المللي ټولنه او ناتو ډېر مجهز. تاسو ګوري چې وضعیت ورځ په ورځ په خرابېدو دی، او تروریزم نه دې منځه لاړ، او دهشتګرد نه دې منځه لاړل. ګوري، دا د جګړې ګرمولو په خاطر دی دلته راځي. خاطر میدان ګرم یو، او یا دا دی چې تدابیر ورته نسی او ته دښمن دې منځه وړي. دا کوم لوی مشکل کار نه ده. کنه دغه لپاره قوت لري، توانایی لري، جنرال لري، وزارت لري، یعنی ټول ساختارونه دي، حکومت، دولت او بین المللي ټولنه په څنګ کې لري. او ته بیا که ته نه ناکامه کامیابیږي، ته اقلا هغه کس چې په څپلۍ باندې راځي، په څپلۍ باندې راځي او یو توپک نه پېږم چې د کوم دی راکش کړي، او ته د هغه منځه نه شوړې. زه بیخي زه مطلق زه د منصوبینو د افرادو شجاعت د سوال لاندې نه ده، هغه د ډېر احترام وړ ده. زه هغه سیستم ته وایم چې دغه جګړې ګرمې ساتلې.
خنزاده صاحب مخې ټکي ته اشاره وکړله چې په تشکیل کې سرتیری زیاتې، خو په عمل کې کم دي.
هر شی لري، هر شی لري.
سرتیری کم دي، خیالي سرتیری دي.
زه هلمند ولایت یو دوه کاله مخکې په یو سفر لاړم، څېړنه مې کولې، او زه مسؤل د امنیتي ادارو د څېړنیزو هغه وم چې ما باید دوی نه تاسو اعتبار وکړي چې ټول رانه وتخول. نو یو حاضر نه شو دی، ما د سوالو دپاره دوی حاضر نه شو. زه ځکه چې غیر جانبدار یو مسلکي،
یعنی جنرال ته په دې نظر چې د امنیتي سرتیرو په مورال یا د امنیتي سرتیرو په فداکاري او قرباني کې هیڅ شک نشته، خو مشکل په چارواکو کې ده. اخندزاده صاحب، که د وروستۍ پوښتنې په توګه د جنبندي په توګه دا راته ووایه، څه باید وسي چې په هلمند کې امنیتي وضعیت کنټرول سي؟ څه باید وسي؟
زه یو اپلای وای ټیک ته اشاره کوم چې په هلمند کې 10,000 برتانیې قواوې په هغه وخت کې په 2006 کال کې، 2006 کال کې هلمند 80% سکوت وکړي. دوی چلته حضور درلودې، دوی چې رهبري واخیستل د هلمند سکوت یې وکړي. په دوی سیاسي مسایلې دوی چې ځي د ځان سره ګټه 40% تاوان 80% ځان سره لري. او په هغه وخت کې موږ د مساکله د ولسوالۍ د سکوت شاهدان یو. په هغه وخت کې چې کجي کې ولسوالۍ یا صرف مرکز پات
وسم سکوت کې ولسوالۍ لاس پلاس کېږي، مساکله سکوت کو، سنگین سکوت کو، نوزاد سکوت کو، وسم لاس پلاس کېږي.
او معنی دوی تک ما درته ول چې دا اول او اول بنسټ د هلمند د ولسوالۍ د سکوت هم په هغه وخت کې شو چې دوی هلته حضور درلودې. د لزر کوسو وس د حل لار درته راځم. د لارې دوی لارې لري. یو لارې عجل ده چې دا اوس د ولسوالۍ د حالت څخه راوباسي چې باید عجل شي وسي. یو بنیادی اساسي ده چې پاینده کې د هلمند لپاره باید څه وسي. موقتی لارې ده چې د هلمند لپاره باید اول خو زموږ امنیتي کلورپور چارواکي چې باید ولاړ سي هلمند تل تشتون. د دوی ته ډیر مهم دی، ځکه چې د خپل سربازانو د خو مورال به اوچت کیږي چې د زموږ وزیر یا زموږ مهم د زموږ په څنګ کې ولاړ دی. اول ته به د غزي په نقطې چې دوی ته دروغ او حقیقت نه ول کیږي، د هلمند څخه غو بم پیدا کی واکان کوي غواړي. هلته باید د هلمند په جنگ کې دوی ته تفصیلات دشتون ولري چې برته نورمال حالت تر غریز ده. یو دوم بیا د خارجان سره په صدقانه ډول باید هوایي کومک وسره وکي. کاوایي کومک په صدقانه ډول خارجان زموږ د امنیتي ځواکو سره وکي. زه فکر کوم چې ډیر عجل به د ولسوالۍ سکوت څخه راوباسي. دا دوم. او دریم خبره چې د اساسي بنیادی کار باید چې شو وسي اساسي د هلمند لپاره. زوم د هلمند خلک ته باید په دې رهبری کې د هلمند په هر نقاط کې هغه ته ځای ورکول سي، هغه په د دولت کې خپل ځان وویني، او دغه باور او اعتماد چې وس د لاس ورکړي پر دولت باندې هغه به تل سره وي. په ګرد هلمند په ټولو ادارو کې، په لوړپوړو ادارو کې یو دانه هلمندۍ شتون نه لري. نه قومندان د زون، نه قومندان د پولیس، نه قومند والی، نه قومند والی، نه قومندان د کل اردو، نه د نظمي امنیت، نه د څه هیڅوک نسته. هلمند هلمندۍ تل نسته، او نه پر دې دولت باندې باور کې. په دې خاطر څوک سره همکاري نه کوي په هلمند.
جنرال صاحب، کده بحث د وروستۍ پوښتنې په توګه، یعنی دا بحث تر جمع کې کوم کوم کارونه باید وسي؟ دولت کوم کارونه کوي، خلک کوم کارونه کوي تر څو په هلمند کې امنیتي وضعیت ښه شي؟
ګولې ما همیشه ویلي دي کوم چلنج چې موږ لرو دغه حکومت نه، زه په ډیرو برخو باندې غرض نه لرم. ګورې، یو خو که چېرته دغه څو ادارې، وزارت دفاع، د کورنۍ چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، څارنوالي او محاکم مو د دې ول لاس نه اداره شي، دا د اوسر حکومت نه باید خلاص شي. د اتو سره شل سره حکومت نه اخلاص شي د دې یو کس د ادارې لاسته باید راشي او دا خلق صلاح د دې ولري او خپل خپلواکي وساتي چې قومندان بدلولای شم کینولای شم مجازات کولای شم اجازه ورکولای شم نو زه په دغه متيقنه يم چې د افغانستان وضعیت د ښو کېدو خواته دی او افغانستان کې باندې نظم او امنیت راځي
ته ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د هلمند په اړه د ازادي رادیو نننۍ بحث ل درنو ملمنو نه چې په بحث کې را سره غډون کوټي رضایت مننه
چی خواهد شد بچه یا کیا کیا یار انتخاب میکنه
و این کسایی که آمده ام کل تنظیم های زور است جبری به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درې نه تر پنځو بجو پورې آزادی رادیو نه واوري